درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو خبرونو ته. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې تاوتریخوالی او نوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت یې له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. د افغانستانه د امریکا له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورني امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو د سهشنبه په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. په پام کې دا چې د افغانستان په اړه د مسکو په فارمټ یو غونډه د طالبان سرپرست حکومت د استازو په نشتون کې جوړه شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د امریکا بلوف د لړم په 13 خبري ایجنس ته ویلي وو چې دې غونډې ته طالبانو استازي نه دي وربلل شوي. هغې دلیل نه ویلی. د طالبان حکومت ویلي دي چې د دوی نه بلل دغه غونډې ته له روسیې سره به په دوه اړخیزو تعامل منفي اغیزه وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې وسلوالو کسانو په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو په یو موټر با د بریټ په پایله کې شپږ کسان وژل دي. د پولیس افسر رب نواز خان نن سهار ویل چې په لکی مروت لوسوالی سیمه کې د حمله هغه مهال شو چې پولیسو په سیمه کې د قسمی په حال کې و. بریټ کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. ټاکل شوی ده چې د ناټو غړو هیوادونه به د پولند غوښتنې په اساس نن بیړنۍ غونډه جوړه کړي څو هغه راپورونه وڅېړي چې د روسیې لخوا د اوکراین پر لور دوه توغول شوي توغندي د پولند په خاوره لګېدلي دي او دوه کسان یې وژلي دي. رویټرز خبري اژانس د دوه اروپایي ډیپلوماټانو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد کړي راپور کړی چې دا غونډه د ناټو د تړون د څلورمې مادې په اساس جوړیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې له اوکراین سره څه باندې 30 میلیارده ډالر مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې ته د 13 میاشتو په جګړو کې ډېر تلفات وخت دي. تمه ده چې دا لوی مالي مرسته به د اوکراین ملاتړ وکړي. دا مرسته داسې مهال لنیږي چې پر اوکراین د روسیې حملې دوام لري او په دې ترڅ کې د روسیې پوځ پرون پر اوکراین ګڼ راکټونه وتوغول. د توغندي د اوکراین په څو سیمو کې د انرژي پر تاثیراتو لګېدلې چې په نتیجه کې په پلازمینه کیف او نورو ښارونو کې تیاره خوره شوې ده.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې له قانوني کار څخه د ښځو بې برخې کېدل د دې لامل شوی چې ډیری ښځې د نشي موادو په کاروبار کې ښکېلې سي.
خانمایی که روی زمین ها کار میکنن من حیث کارگر اینا
که همیرمنی چیری کارگر رو پسیفت بزمک که کار کوی ورو ورو لدی سر آشناکیگی چو لدی کخت او موادو سغت سنگ پیسی پلاس رو بی.
پیابل لاپور که باوری چی د کابل په لویدیځ کې پولیسوخته سیمه یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په ځای وخت دی.
پولیسوخته ته لاړو چې غوښتل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کړو، خو هغلته مونږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې، روغتون ته مو انتقال کړل.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې یو کتاب ژباړلی. دا چې دا کتاب کوم موضوعات لري خپله لدس خبرې واورو.
دا کتاب د مخدره پوادو د احتیاط په تداوی او په تداوی کې د کونسلنګ یا د مشاورت ارزښت بحث کوي.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې زیګاب ګولۍ مې له درملتون څخه رانیولې. ما ویل که زیان یې درلودی په درملتون کې به نه خرڅېدلی.
بیا دغه زیګاب ګولۍ ما خوړلې روز مره تقریبا 90 ګولۍ ما خوړلې د ورځې 300 میلی ګرام ایندی به مې اخیسته دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
ولې جاړې لورې څه خبره ده؟
ولې جاړې لورې چا خو به نه وهلې؟
نه وهلې نه ما، کاش کې وهلې وای.
نو بیا ولې جاړې؟
پیغورې راکه.
د څه شي پیغورې درکه؟
د پلار پیغورې راکه.
څه شی؟ د پلار پیغورې درکه؟
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د رسمي وظیفو او کاري فرصتونو له محدودیت سره اوس ډېری ښځې د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکېلې سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت لخوا له وظیفو څخه د یو شمېر ښځو لرې کولو له امله اوس ځینې کورنۍ له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سوي او ځینو ښځو د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړې ده. په دې راپور کې د هغو ښځو خبرې رانقل سوي چې د نشه یي موادو قاچاق کوي او وایي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی کار اسانه سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا راپور چې د نشه یي موادو په کاروبار کې د ښځو د نقش او پر ښځو د نشه یي موادو د اغېز په اړه چمتو سوی، په افغانستان کې له نهو داسې ښځو سره خبرې سوي چې د نشه یي موادو د کاروبار په بېلابېلو برخو کې ښکېلې دي. دې ښځو ویلي چې د اقتصادي او اجتماعي دلایلو له مخې د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړې ده، خو د دې کار د دوام لوی علت یې مالي ستونزې یادې کړې دي. په دې راپور کې ویل سوي په دولتي ادارو او آزاد کار په ساحو کې د ښځو د کار مخنیوی به دوی دې ته اړ باسي چې د خپلې کورنۍ د مالي لګښت پوره کولو لپاره نور کارونو ته لاس واچوي، چې له دې جملې څخه یو هم د نشه یي موادو کاروبار دی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په دې راپور کې راغلي چې له هېواد څخه د باندې د نشه یي موادو قاچاق او پر محتاجینو د دې موادو خرڅول د هغو ښځو عادي فعالیتونه دي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکېلې دي، خو د وخت په تېرېدو سره دا ښځې د هیروینو جوړولو په ګډون د نشه یي موادو د جوړولو په نوښت کې هم ورګډې سوي دي. دغه ډول ښځو د نشه یي موادو د قاچاقو ډلې ته د نورو خلکو د جلب په برخه کې هم رول لوبولی دی. د نشه یي موادو له دې نه قاچاقونکو ښځو له جملې څخه هاتو یې ویلي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی لپاره د نشه یي موادو قاچاق اسانه سوی دی، ځکه د هېواد پر پوله او ښارونو کې ښځینه پولیس نسته او د طالبانو نظامیان دوی داسې نه تلاشه کوي چې بدن ته یې لاس ور وړي. موږ وغوښتل چې د نشه یي موادو په کاروبار کې د ښځو د ښکېلتیا او نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د ښځینه پولیسو د نشتوالي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو بریالي نه سو چې په دې اړه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویاند نظر ولرو. د محتاجینو د درملنې د برخې ارواپوه سیمینه یادګاري وایي چې ځینې ښځې د اقتصادي او اجتماعي اړیکو له امله د نشه یي موادو د مافیایي ډلو په لومه کې بندېږي.
خانمان که روی زمین ها کار میکنن من حیث کارگر اینا
هغه میرمنې چې د کارګرو په صفت په ځمکو کې کار کوي ورو ورو له دې سره آشنا کېږي چې له دې کښت او موادو څخه څنګه پیسې په لاس راوړي. بله مسله چې په کابل کې پیښېږي هغه د الک او انجلۍ تر منځ د مینې اړیکه ده. دا ډول اړیکې نجونې په یو ډول د نشه یي موادو قاچاق کوونکو او محتاجینو ته ورنږدې کوي. قاچاق کوونکي هڅه کوي هغه انجلۍ چې د نشه یي موادو د قاچاق شک نه ورباندې کېږي په یو ډول ځان سره ولري.
په 1990 شمسی کال کې د پخوانی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز په وروستي راپور کې راغلی و چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور له 190 تورونو کسانو څخه 15 ښځې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه اعلان کړی چې دوی په تېر یو کال کې د 2000 په شاوخوا کې د نشه یي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي دي، خو په دې 1900 کسانو کې د ښځو د شمېر یادونه نه ده کړې.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل په لویدیځ کې پولیسو خته سیمه تر 2 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتې ده. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې تر دې پله لاندې دا مهال د نارینهوو تر څنګ تر 500 ډېرې معتادې مېرمنې هم شپې او ورځې تېروي. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 150 بستریز مرکز کارکوونکو تازه د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکاري څو معتادې ښځې له پولیسو څخه راایستلې او د معتادینو د درملنې مرکز ته یې وړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته په کابل ښار کې تر پولیسو خته لاندې د معتادینو د 150 بستریز مرکز کارکوونکي له معتادو ښځو سره لاس او ګریوان دي. دا هغه معتادې ښځې دي چې تر دې پله لاندې شپې او ورځې تېروي او خپلې نشې کوي. له دې جملې څخه یوه معتاده ښځه چې عمر یې له 45 کلونو ترمنځ اټکل کېږي او نوم یې نښی وایي څو ځله یې نشه پرېښي، خو بېرته معتاده شوې ده.
دلته پاتې کېږي لس کاله کېږي.
تا تر پل سوخته لاندې زرګونه معتادین اوسیږي. په دوی کې یو څلور نفري کورنۍ هم شته. دا خاوند او میرمن له خپلو دوو بچیانو سره تر یو پلاستیک لاندې شپې سبا کوي. د کابل د امنیه قمانداني ویان خالد زدران وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو په همکارۍ او د دې مرکزونو ظرفیت ته په کتو سره معتادین راټولوي او بیا یې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړي.
پولیس وخته ته لاړو چې غوښتل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کړو، خو هغلته مونږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې، روغتون ته مو انتقال کړلې. دا لړۍ لا هم جریان لري.
پولیس وخته په کابل ښار کې د معتادینو د راټولېدو او اوسېدو تر ټولو لوی مرکز دی. دا ځای په 1999 شمسي کال کې په بشپړ ډول له معتادینو څخه پاک شو، خو په وروستیو میاشتو کې بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالي او تخنیکی مرستو له کمیدو سره سم د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډېر مرکزونه وتړل شول. دغه ډول د فعالو مرکزونو خدمات هم څو برابره کم شوي دي. له دې مرکزونو څخه یو هم په کابل کې د ښځینه او معتادینو ماشومانو 150 بستریزه مرکز دی چې دا مهال 22 ماشومان او 9 څلوېښت ښځې پکې بستر دي. د دې مرکز مشر ښایسته حکیم ازادي راډیو ته وویل په وروستیو اونیو کې لازینو ستونزو سره سره د دوی د فعالیتونو یوه برخه عادي شوې او کارکوونکو یې د معتادینو راټولول له سره پیل کړي دي.
کارمندای ما به جمعوری هفته دو روز در
زمو کارکون که لسه هوی پلان سرسم پونه ای که دو ورزی ده متادین و راتوله ولی لپاره پولیس وقته او نور ورزو که نور سی متدی ده ناروغان و ده جاز پاره بایدوائیم چی هم خپل ناروغان ده بستر که دو لپار رزی هم کورنه خپل ناروغان راولی او هم زمو صاحبی تیم لپلان سرسم صاحب تجی او ناروغان پرکولی
جمعوری میکنه میره.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې د 14,000 معتادینو درملنه کړې ده. ځینې هغه معتادین چې یو ځلې درملنه شوي ازادي راډیو ته وویل په زندان کې له روغتیایي خدماتو پرته په زور د نشې پرېښودلو ته اړ شوي دي. له همدې امله یې په وجود کې د احتیاط اعراض او پاتې شوني اوس هم شته او له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بېرته نشو ته مخه کړې ده.
په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد او د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو او معتادینو ډیروالي ته په کتو سره په دې برخه کې علمي او درسي کتابونه لږ دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر ټکنی کړی دی. ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې له انګلیسي څخه پښتو ژبې ته د کانسولینګ او ګروپ تراپي په نوم یو کتاب ژباړلی دی. دی وایي چې دا کتاب بل ارواپوهانو، روغتیایی او اجتماعي کارکوونکو سره مرسته وکړي چې معتادینو ته داسې مشورې ورکړي چې هغوی په نتیجه کې په اسانۍ سره نشه پرېږدي. دا چې دا کتاب څه ډول موضوعات لري، د افغاني ټولنې لپاره څومره مؤثر او ګټور دی او عمومي پیغامونه یې څه دي، ښاغلی منصور په پیل کې د دې کتاب د ژباړې پر اړتیا خبرې کوي.
په افغانستان کې د مخدره موادو د احتیاط درملنه یوه داسې ساحه ده چې په هغه کې هم مسلکي کسان ډیر کم دي او هم علمي مواد، کتابونه او معلومات ډیر محدود دي. په تیره بیا د هغو کسانو لپاره چې د افغانستان په ولایاتو کې او په لرې پرتو سیمو کې د احتیاط درملنې خدمات وړاندې کوي او په دې برخه کې کار کوي، د هغو غټه ستونزه همدا وه چې دوی علمي مواد نه درلودل او اکثرا انګریزي ژبې سره د دوی نه بلدیت د دې باعث کېدو چې د تداوی په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ رامنځته شي. نو له مسلکي پلوه او د خپل مسؤلیت له لحاظه ما د خپل مکلفیت وبالو چې د کانسلنګ یا د مشاورت د کتاب پښتو ژبې ته له انګریزي وژباړم او دا کتاب د مخدره موادو د احتیاط په تداوی او په تداوی کې د کانسلنګ یا د مشاورت تو ارزښت بحث کوي او د تداوی په جریان کې له شروع تر پایه په مختلفو مراحلو کې د یو ډاکټر صحی کارمند رول او ونډې باندې غږیږي.
په دې کتاب کې تاسو له څه ډول پیغامونو سره مخ شوي یاست چې هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې ګټور دي؟
د کونسلنګ یا د مشاورت په دې کتاب کې تر ډیره د مخدره موادو د احتیاط د تداوی مراحل تشریح شوی دي. په مجموع کې له اولې ورځې نیولې کله چې یو ناروغ طبي کومکونو ته او درملو ته ضرورت لري، وروسته د مشاورت یا د رواني درملنې په برخه کې د ډاکټر او د صحي کارکونکو د مسؤلیتونو په رابطه بحثونه او موضوعات پکې شامل دي، او په عین حال کې ډاکټر او صحي کارکونکو ته ټول هغه اساسي محتویات او مواد په لاس ورکوي چې دوی کولی شي په هغه موضوعاتو له ناروغ سره کار وکړي او د ناروغ رواني، فاميلي، اجتماعي او نور شخصي مسائل راوسپړي، او د روان درملنې یا د مشاورت او کونسلنګ د مهارتونو په اساس هغو ته لار هواره کړي، او په عین حال کې د هغوی رواني او رفتاري او په مجموع کې د هغوی فکر د مخدره موادو په رابطه بدل کړي.
د نشې موادو ساحه ډیره پراخه ده، څومره اړتیا سته سي په دې برخه کې دې ته ورته نور کتابونه هم ولیکل سي او وژباړل سي؟
متاسفانه په افغانستان کې د مخدره موادو احتیاط یو ډیره پراخه ستونزه ده، او د ډیرو انسانانو د ژوند د بربادۍ باعث شوی دی. دا مشکل نظر ډیرو نورو صحي مشکلاتو ته ډیر جدي دی، او ډیر زیات کار او منابع ته ضرورت لري. په دې برخه کې باید نه تنها دا چې ډیر ډاکتران وروزل شي، بلکې ډیر علمي مواد او مسلکي زده کړې هم ورته په نظر کې ونیول شي. اما متاسفانه نه تنها دا چې په دې برخه کې وروزل شوي ډاکتران ډیر کم دي، طبي مواد، کتابونه د ډاکترانو لپاره، ټریننګونه، دا مسائل هم ډیر محدود دي. نو په دې اساس یوه ډیره مهمه موضوع دا ده چې د دوی لپاره کتابونه وژباړل شي، د افغانستان له شرایطو سره سم معلوماتي موضوعات، علمي موضوعات، کتابونه ترتیب شي، او تر ډاکترانو، صحي کارکونکو او حتی د معتادینو د کورنیو تر غړو پورې ورسول شي. دا یوه ډیره پراخه ساحه ده. تر اوسه په دې برخه کې په افغانستان کې هیڅ کار نه دی شوی، او کافي ډیر زحمت او کار ته اړتیا لري.
ایا د نشې موادو په برخه کې خپل دا کار کافي بولی، او که غواړی چې په دې برخه کې نورې ژباړې او لیکنې هم وکړي؟
د دې کتاب ژباړه یو ډیر وړوکی ګام دی، او د دې مشکل د حل لپاره کافي ډیر نور کار، زحمت او هڅو ته ضرورت دی. زه د یو ډاکتر په صفت خپل مسؤلیت بولم چې په دې برخه کې په راتلونکي کې هم کار وکړم، او د مختلفو منابعو څخه علمي مواد خپلو ژبو ته راوژباړم، او د ډاکترانو او سی کارکونکو لاسرسي ته مساعد کم.
د داسې کتابونو ژباړل او خپرول ټولنې ته څه ګټې لري؟
د دې ډول کتابونو ژباړه نه تنها ډاکترانو او سی کارکونکو ته ضروری دی، بلکې عامو خلکو ته هم د دې لوستل او په دې باره کې معلومات ترلاسه کول ډیر ګټور دي. متاسفانه تر اوسه د مخدره موادو احتیاط د یو مرض په توګه نه دی مطالعه شوی په افغانستان کې. د خلکو معلومات کافی کم دي، او په عین حال کې له معتادینو سره د خلکو برخورد او رفتار ډیر نامناسب دی. د دې ډول کتابونو ترویج او د نورو کتابونو لیکنه، ژباړه او د علمي معلوماتو خپراوی نه تنها ډاکترانو او صحي کارکونکو ته ضروری دی، بلکې د ټولنو نورو غړو ته هم ډیر مهم دی، تر څو د احتیاط د مرض طبیعت زده کړي، او له معتادینو سره په داسې یو شکل رفتار وکړي چې د هغوی د ستونزو د زیاتولو سبب نشي.
رازا اکرم، مونگا تا تا منتظرو.
باز دادا زام راغلم، اوز ما پا گده میلاو کو.
رازا رازا، پا خواخ که راغلی.
اوه، دا ایروین چه کوئی؟
تا چه غالی چه ما متاد که یا؟
پا یو دود چوک نه متادیگی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وهاسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو خالد اته کال مخکې لمړی پخیخه او وروسته د زیګب په نوم نشئی ګولې موتات شو. دی وایي چې د ورځې مې سل ګولې هم خوړلې دي. خالد زیاتوي چې د نشې په نتیجه کې مې دکان، ټیلر، موټر، ځمکې او هر څه له لاسه ورکړل. دا چې خالد ولې او څنګه موتاد شو دا به خپله د ده له خولې واورو.
په خپل زور مې نه پوهېدلم، ما ته مې د خپل زور ګیچ نه و معلوم. ما به چې د مزدوري کوله چې سنګکاري به مې کوله چې څه رقم تیږې ته به ونه کتلمه چې امکان به یې نه و هغه به ما جیګه کړه. خپل فکر مې ډېر سالمه و چې یو خبر به دې وکړه. سل کاله به چغې کې وتلې دېره مې نه وتله. خپل ځان حاکمه ومه، دوست مې پېژانده، دښمن مې پېژانده. اوس چې په نشه راغلی یم هغه حافظه نه ده پاتې. دغونه مې مازو ضعیفه شوي دي، هموغونه مې وجود هم ضعیفه شوی، هموغونه د ژوند نه هم بېزاره شوی یم. دا بس ځواني وه، مونږ ته ښه کار ښکارېده. یو څه وای ابۍ ورسته شي، یو څه توره تېره شي، یو څه مونږه جایله شو، یو څه بد انډیوالانو راجورو خپلوانو دوستانو نه. نو ما اووه کاله مخکې شیشه وهله، شیشه مې همداسې دیو انډیوال سره زد وکړه. هغه قمار کوه، ما هغه د قمار نه قسم وکړه، ما د شیشې نه قسم وکړه. نو هغه بیا فضل د خدای ته نن ته ورځې ما بیا شیشه په لاس نه ده لګېدلې. دا اووه کاله شو. بیا دغه زیکپ ګولۍ ما خوړلې، دواخانې به راکولې. ما ویلې چې دا به دونه خطري نه وي، که خطري نو دواخانه کې څه کوي. چې وخت کې مې شاته قدم ایښوده نه کېدل، مخکې تلی شوم، پکې شاته نه شوم تلی. تقریبا یو کال کېږي چې زیکپ خورم. نوي سل ګولۍ ما خوړلې د ورځې، 300 میلی ګرام هندي به مې اخیسته دی. په مغ یو ځای به ورته کېناستم، نوي واړه سل واړه به مې خوړلې، حرکت به مې پرې وکړ. ماسکې ویلې چې زه په یو مست اس پورې یم، خو نه، په یو بیعقل خره باندې به سپور وم، چې به یې غورځولم. لاس به یې راباندې ماته، ورمېږ به یې راباندې ماته، ملا به یې راباندې ماته. خو زه په ځان نه پوهېدلم. ګولۍ به چې نه وي د ما حالت به ډېر وخیم و، ډېر به خراب و. ما به د یو وخت نه دو مخ ډوډۍ نه شوی ازمولی. زمونږ ډېر ساحه قومي رسېدلې و، هغه مې خرڅې کړلې. بیا څه کم یو دوه بیسپې، کم یو جرب اتلس بیسپې شاوخوا ته مې د نیکه نه راته پاتې و، هغه مې خرڅه کړه. داسې مځکې راغلي چې بیسپه مې درې لکه هم خرڅه کړې، داسې مځکې وي چې بیسپه مې 50,000 هم خرڅه کړې، داسې مځکې وي چې یو لک څلوېښت فرض قیمت کې مې 15 کاله په پتیا مارکیټ کې دکانداری کړې. 15 کاله مې ټیلر درلوده، د مزار لاین مې چلولای، یو وخت کې مې ټوډي و تورخم لاین مې چلو، موټر هم خرڅ شو، دکان هم خرڅ شو. د نیشي قدم قدم بده خاطره ده. اوس بده خاطره ده چې داسې یو سړی ده چې قوارې ته وګورم ډوډۍ نه موړ شم. هغه ماته کیبل هم نیسي، وهیم میرمن یا خور یا مور هغه هم راته یادوي. نو دې نه بده خاطره شته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلنه نوریا په زړه کور ته راځي. مور او پلار یې پوښتنه ځینې کوي چې ولې زاړې. دا وایي چې ګاونډۍ نجلۍ د پلار پیغور راکړ. له دې خبرې سره سم د نوریا پلار سخت په قهر کېږي او له کوره وځي. دا چې د نوریا پلار داسې کوم کار کړی و چې ګاونډۍ نجلۍ نوریا ته پیغور ورکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ولې ژاړې لورې؟ څه خبره ده؟
ولې ژاړې لورې؟ چا خو به نه وهلې؟
نو بیا ولې ژاړې؟
پیغورې راکه.
د څه شي پیغورې درکه؟
د پلار پیغورې راکه.
څه شی د پلار پیغورې درکه؟ څنګه پیغور؟
لورې ته دلته راشه، د څه شي پیغورې درکه؟
بس پلاره، پوښتنه یې مه کوه، هره ورځ مې دغه حال دی.
ولورې ته خو مې لږ پوهکه، هره ورځ دې څنګه حال دی؟
پلار دې ښه وایي لورې، سمه خبره وکړه، د څه شي پیغورې درکه؟
ویلې اخته د پوډرې لور راغله.
خیر دی لورې، مه ژاړه، نجونې خو هر څه وایي.
ولې به وژاړم؟ هغه رسې پوډرې لور راته وایي، اوس ډېره شرمه، په کوڅه کې نشمه تېرېدلی.
لورې هېڅ اندېښنه مه کوه، بیا به نه درته وایي.
تو هره ورځ راته وایي چې بیا به نه درته وایي، دا ټول ستا د لاسه. که تا پوډر نس کولی، اوس به ولې ماته نجونې ستا پیغور راکولی؟
خیر دی لورې، دا خبره نوره پرېږده. څوک پلار ته داسې خبرې نه کوي. نجونې تل جګړې سره کوي او یو بل ته پیغورونه ورکوي. څه دا خبره او څه بله خبره؟
ښځې دوریا رښتیا وایي، دا ټول زما د لاسه و، خو بیا به هیڅوک زما لور ته د پوډری لور ونه وایي. دا دی ته به یې ووینې.
نو څه کوې اوس د ماشومانو سره معلومیې؟
زه یې چاره کوم، یا د ماشومانو سره او یا د لویانو سره، ته یې نور څه کوې؟
سړیا پلاو درته غوړوم، په دې وړه خبره ځان له خلکو سره مه اخته کوه. ماشومان خو تل جګړې سره کوي، خو وروسته بیا خوشحاله وي او لوبې سره کوي.
زه نور دا سپکاوی نشم زغملی، باید د دې درد علاج وشي.
څنګه علاج؟ اوس ماشومان وهې؟
نه ماشومان ولی وه، پر ما دې د لیوني ګمان کړی.
نو څه کوې؟
ته به بیا ووینې چې څه کوم. زه نه ولاړم.
سړیا چیرې ولاړې؟ خبره واوره.
بابا چیرې ځې؟ موږ چاته پرېږدې؟
بیا به خبر شي چې چیرې ځم او څه کوم.
راځه
ډاکټر صاحب، اجازه ده.
راځه راځه، دلته پر دغه چوکۍ کښېنه.
دا دی کښېناستم.
ښه ورور کې، خدای دې خیر کړي، څه مشکل لرې؟
ډاکټر صاحب، زه لاس کاله کېږي چې عملي یم.
د څه شي عملي یې؟
پوډر څکوم.
ښه، نو اوس دې څه نیت کړی؟
ډاکټر صاحب، اوس غواړم چې دا عمل پرېږدم.
نو دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی.
ما ویل که تاسو مرسته را سره وکړي او دا ستاسو د معتادینو په شفاخانه کې مې بستری کړي.
په دواړو سترګو به دې بستری کړو، زموږ خو دغه وظیفه ده.
ډاکټر صاحب، کور مو ودان.
ښه، اوس دا راته ووایه چې خپله غواړې نشه پرېږدې او که بل چا مجبوره کړی؟
بس ډاکټر صاحب، د ژوند ناخوالو مجبوره کړی یم.
څنګه د ژوند ناخوالو مجبوره کړی؟
همدا غم لړلی ژوند و چې زه یې نشو ته اړ کړم. اوس همدا غم لړلی ژوند دی چې ما نشې پرېښودلو ته مجبوروي.
زه پوه نه شوم، سپینه خبره راته وکړه زوروره.
ما ته تل خلکو د نشو پیغور راکوه، خو ما باک نه کوو، ځکه ورسره عادت شوی وم. خو خبر نه وم چې اولادونو ته به مې هم خلک پیغور ورکوي.
رښتیا هم چې نشه دغه بدمرغۍ لري.
پرون مې لور په ژړا کور ته راغله، ویل یې پلاره، هره ورځ په کوڅه کې نجونې ملنډې راباندې وهي، وایي هغه ده د پوډری لور راغله.
خیر دی خیر دی، مه ژاړه، علاج دې کېږي، بیرته به د پخوا په شان روغ شې. د خیره
ډاکټر صاحب، زه د خپلو اوښکو سره عادت شوی یم، خو د خپلې لور اوښکې نشم زغملی. د خدای په خاطر زما سره مرسته وکړئ، ما د دې تورې بلا څخه خلاص کړئ. ډاکټر صاحب، د خدای په لحاظ.
بس اوس چې تا خپله نیت کړی دی چې نشه پرېږدې، علاج یې نور هم اسانه شو. موږ به دې په خپله شفاخانه کې بستري کړو، ګل غوندې به جوړ شي.
تازه د راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر دوی یو مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
شفق وزرته